یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې دی غرمنۍ خبری خپرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم په دې خپرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې تاکل شوی په څو ساعتونو کې افغان ولسمشر د دویم ځل ولسمشر کېدو لوړه وکړي ورسره په څنګ کې اجرایه ریاست کې هم سلګونه کسان راټول شوي چې د عبدالله عبدالله د لوړې مراسم ترسره کړي په دې اړه درته له کابل وروستي جزئیات وړاندې کوو خو په سر کې خبرونه چې فریبا ظاهر چمتو کړي دي
پاسار کې د څو مهمو خبرونو سره ټکیم د ولسمشر اشرف غنی د لوړې مراسم په پڅو ساتونو کې تر سره شي د افغانستان د پوهنې وزارت په فراه او نیمروز ولایتونو کې ټول دولتي او خصوصي ښوونځي او مرکزونه د کورونا وایروس تخپرېدو د مخنیوي په هدف په موقته توګه وتړل او د یونان حکومت په پام کې لري چې د پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره له ترکیه سره پر خپل سرحد نور موانع هم جوړ کړي د خبرونو تفصیل د افغان ولسمشر اشرف غنی د لوړې مراسم په څو ساعتونو کې ترسره کیږي د خبره د ولسمشر ویان صدیق صدیقی کړی ده خو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړی چې دقیق دغه مراسم څو بجې پیلېږي په همدې حال کې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډلې هم د ښاغلي عبدالله د لوړې مراسمو لپاره په تیاریو بوخت دي تر دې وړاندې د دې ډلې ویان فریدون خوزون تیره شپه ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ولسمشر غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله دواړو د لوړې مراسم د امریکایي چارواکو په منځګړیتوب ځنډیدلې خو دواړو لورو وروسته وویل چې دوی لوړه ترسره کوي دا مراسم داس محل کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د محل په کابل کې دي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دلوي میاشتې پر 9 د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو چې د میزان پر 6 نیټه وسول اشرف غنی د انتخاباتو ګټونکي اعلان کړ خو عبدالله عبدالله دغه پایله ونه منله د افغانستان د پوهنې وزارت په فراه او نیمروز ولایتونو کې ټول دولتي او خصوصي ښوونځي او مرکزونه د کورونا وایروس تخپرېدو د مخنیوي په هدف په موقته توګه وتړل د یاد وزارت ویاندي نوریه نزهت تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د پوهنې وزارت د دې تازه پریکړې په اړه تصمیم په دې خاطر نیولی دی چې په نیمروز او فراه ولایتونو کې شوانځي او ټول رسنیز مرکزونو دروازې د دې لپاره تړي چې د کورونا وایروس مخنیوي په برخه کې اوس اقدامات ترسره شي میرمن نزهت د همول چې د فراه او نیمروز په اړه د پریکړه به د حمل یا وری تر درېمې عملي کېږي او هغه وخت به بیا نوې پریکړه وسی په هرات کې چې لای دولتي شوانځي نه دی پیل شوی تر دې مخکې د کورونا وایروس په خاطر خصوصي شوانځي شوانیز مرکزونه تړل شوی وو د امیروختیا وزیر فیروز الدین فیروز شنبه په هرات کې په کورونا وایروس د درې نور کسانو دښته کېدو اعلان وکړ لدی سره په افغانستان کې ټول ټال څلور کسان تر اوسه په کورونا وایروس اخته شوی دی او د افغانستان لویدیز هرات فراه او نیمروز ولایتونو چې له ایران سره ګډې پولې لري لدی په لور زیانمنونکو سیمې یادې شوې دي د یونان حکومت په پام کې لري چې د پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره له ترکیه سره پر خپل سرحد نور خندونه هم جوړ کړي اتن تور لګوي چې ترکیه د پناه غوښتونکو جوپو ته لار ورکړي چې له دغو خندونو یونان ته واوړي د یونان حکومتي سرچینو پرون ویل چې دغه خندونه به د سرحد د جنوب په دریو بیلابیلو سیمو کې سمدلاسه وغځول سي پر دغې سرحدي سیمې د پناه غوښتونکو ډلې ورماتې سوي چې هڅه کوي ځانونه له ترکیه نورو اروپایي هیوادونو ته ورسوي اتن وایي د یونان او ترکیه د سرحد پر 16 کیلومتره ساحه به خندونه جوړ کړي بل خو د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په استانبول کې وویل یونان باید وزرګونو پناه غوښتونکو ته لار ورکړي چې د دې هیواد په سرحد کې پته مولر دي د دې دروازې خلاصې کړي او خپلې اوږې هم له دې بار مل لري کوي پریږدي چې د خلک نور اروپایي هیوادونو ته ولاړ سي ترکیه ورډ مورس خبرداري ورکړې وو چې په سوریه کې د شخړو له سختېدو سره به د هغو پناه غوښتونکو شمیر د پام وړ زیات سي چې له ترکیه څخه یونان ته وړي او بیا غواړي ځانونه د اروپایي ټولنې نورو غړو هیوادونو ته ورسوي البانیا د لومړي ځل لپاره په کورونا ویروس د دوو کسانو د اخته کېدو راپور تایید کړ. دغه دوه کسان چې یو پلار او زوی دي په وروستیو کې له ایټالیا څخه راستانه سوي وو. د البانیا د روغتیا وزارت نن دوشنبه وویل چې د دغو دوو کسانو روغتیایي وضعیت ثابت دی. د البانیا شاوخوا 400,000 وګړي په ایټالیا کې ژوند او کاروبار کوي. ایټالیا هغه اروپایي هیواد دی چې کورونا ویروس ډېر زیات څپلی دی. دغه ویروس لومړی په 13 دسمبر میاشت کې د چین د خوبی ولایت په مرکز ووهان ښار کې کشف سو او وروسته بیا نورې نړۍ ته خپور سو. په ایټالیا کې په کورونا د خلکو د اخته کېدو 1,300 پیښې تایید شوي دي او 368 کسان یې په نتیجه کې مړه سوي دي. د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د ایټالیا په شمال کې شاوخوا 14 میلیونه وګړي د نږدې یوې میاشتې لپاره قرنطین سوي دي. او د یوې مالیزیا الوتکې د نسکورېدو په تړاو د دریو روسیا او یو اوکراینی وګړي محاکمه نن په هالند کې پیلېږي. د مالیزیا هوایي شرکت دغه الوتکه د اوکراین د ختیځ په هغه سیمه کې چې د بیلتون غوښتونکو تر ولکې لاندې وه د 2014 میلادي کال په جولای میاشت کې نسکوره کړای سوې وه. دغه 4 مشکوک کسان د هغې الوتکې د 298 مسافرو او عملې په وژنه تورن دي. دغه الوتکه د هالند له پلازمېنې امستردام څخه کوالالمپور ته روانه وه چې د روسیې سخت په الوتکو زد میزایل وشتل سو. د خبرونو پای
خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم شته. پته د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org وړاندې په خبرونه کې. اورې چې په 2 ساعتونو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د لوړ مراسم ترسره کیږي. دغه مراسم ته کورنۍ او بهرنی میلمانه کابل تر رسیدلی. د سره څنګ کې اجرایی ریاست کې هم کسان راټول شوي چې د عبدالله د لوړ مراسم ترسره کړي. د تحلیف دو مراسم ته چمتووالی په څه معنی؟
هغه څه چې مونږ من هيست یو لاسته راوړنی ګولو چې ولسواکي ده، مګر د دې ولسواکۍ څخه ډرامه جوړه شوې.
عام خلک په دې اړه څه وایي؟
طبعاً چې که عبدالله غوښتی چې په دې حکومت کې ګډ وای، هماغه د رایې په اساس باندې به هغو ته هم لږ څه حق ورکړل شوی وای تر څو یې په ګډه د هېواد ته کار کړی وای.
دا هم اورئ چې طالبان وایي په کابل کې د سیاسي ناندریو له کبله ممکن سبا بین الافغاني خبرې ترسره نشي، خو کابل کې د سولې وزارت وایي دوی بین الافغاني خبرو ته چمتو دي. په نړیوالو مسایلو کې اورئ چې یونان خپل خاورې ته د کډوالو او پناهغښتونکو د ننوتو د مخنیوي لپاره خپلې پولې ټینګوي. نور مسایل هم شته. هیله ده تر پایه راسره پاتې شئ. دولس بجې او 8 دقیقې شوې. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واورېدل، ټاکل شوې په 2 ساعتونو کې د ولسمشر محمد اشرف غني د بیا ولسمشر کېدو د لوړې مراسم ترسره شي. دغو مراسمو ته له بهر هم میلمانه کابل ته رسیدلي او کابل کې هم سلګونه کسان ارګ ته ورغلي چې په دغو مراسمو کې برخه واخلي. ټاکل شوی وه چې مراسم له غرمې مخکې ترسره شي. همکار مو امید زهیرمل دا مهال په ارګ کې دی. زهیرمل، صاحب خبرونه ته ښه راغلی. وروستي جزئیات څه دي؟ مراسم څه وخت پیلېږي؟
وروستي جزئیات نام لګوي چې تمه د لګنې وروسته نږدې 12 بجې د ولسمشر محمد اشرف غني د لوړې مراسم وشي. د دې مراسمو د ځان دلایل خپله د دې مراسمو لومړی سیاسي جوړجاړي لپاره هڅې وې چې د افغانستان اساسي قانون ضربه ونیو تر خوا سیاسي جوړښت رامنځته شي او ملي منافع د افغانستان حفظ شي. دویم، د بهرنیو میلمنو راتګ ښودل شوی دی چې په خپل وخت سره دغه مراسمو ته ونښور رسېدلی، ځکه تر 2 ساعتونو دغه مراسم وځنډ تر پای په کور دننه دې مراسم د دې میلمنو تنظیم مسئله وه، ځکه چې په ولسمشرۍ ماڼۍ کې نږدې 2,500 کسانو ته بلنه ورکړل شوې ده چې په دغه مراسمو کې ګډون وکړي تر څو هغوی هم تنظیمیږي. دلته ځینې نور مسائل هم، البته امنیتي مسائلو پورې تړلې خبرې دي چې هغوی رارسېږي. نو لګرمی وروسته 2 بجې هغه څه چې د لوړی یا د تحریف مراسمو مسؤلان په ولسمشرۍ ماڼۍ کې وایي، د 2 بجو په نږدو کې بعد ولسمشر محمد اشرف غني د پراتو 500 د ولسمشر په توګه لوړ وکړي.
بلې، او په بهرنیو میلمنو کې څوک راغلي ویل کېږي چې لوړ پوړي لویدیځ ډیپلوماتان هم رسېدلي کابل ته؟
بله، ډیر ډیپلوماټان به هغه چې په دننه په ولسمشرۍ په کابل کې دي، د هغوی استازونه هم بلنه ورکړل.
زهیمل صاحب که ځای تغییر کې غږ مو خراب شو، د امریکا د بهرنی چار د وزیر یادونه هم کیږي، آیا دا هم کابل کې ده ښاغلی پامپیو؟
او کرا معلومات هم دغه پښتنه ما د مسؤلینو نه وکړه، هغوی ونهم داسې تایید یې نه کړه چې آیا رښتیا هم پومپیو کابل کې دی که نه دی، او خپله دواړو لوریو سره کتلي دی که نه دی کتلي. خو د مېلمنو په اړه باندې ښاغلي چې خانسوري وویل چې ډېر لوړ شمېر ډیپلوماټان او دغه بهرني مېلمانه البته راغلي دي. دلته یادونه باید دا هم وکړم چې د پښتونخوا او په ځانګړي ډول د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې د غورځنګ دوه مشران علي وزیر او محسن داوړ هم دا اوس په ولس نفرې ماڼۍ کې دي، او دوی هم کابل ته رارسېدلي او په دغه مراسمو کې به ګډون وکړي.
بله، کور ودان زهیرمل صاحب، حتماً له تاسو نه وروسته روسي معلومات اخلو. ورځو اجرایه ریاست هلته هم سلګونه کسان راټول شوي، مخکې چې کومې ویډیوګانې خپرېدې هلته هم چمتووالی نیول شوی. فریدالله سعادت له هغه ځای راسره دی. سعادت صاحب، خپرونې ته ښه راغلی. اجرایه ریاست کې څه ویل کېږي؟ هلته هم د تحلیف مراسم ترسره کېږي او کنه د سیاسي جوړ جاړي هڅو کومه پایله ورکړې؟
سلامونه لوزین صاحب تاسو ټول اوریدونکو ته. موږ چې تقریبا له سهار وو بجو دلته راغلي یو، درې څلور ساعته کېږي دلته. تقریبا نیم ساعت یا پنځه دقیقې وړاندې خپل اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله دغې غونډې ته راغی، نپلن چار غنی خدای غونډې ته راغی، او قسم دل خپل او پلویانو سره خبرې ونه کړې. خو په استازیتوب یې د سباتو هم پالن چې مشکل کړی فضل احمد مانوی رسنوی ته په ټول کې هغه سلګونه کسان چې دلته راغلي اجرایه ریاست د تحنیس مراسم لپاره، هغوی ته څو خبرې وکړې چې مهمه پکې دا وه چې تر دا مهال موږ جوړجاړي ته لار سره نه یو رسېدلي، او دا اوس د جوړجاړي لپاره بهرني مېلمانی او دوستان د دې خبره چې هغوی د جوړجاړي هڅه کوي. خو تر دا مهال موږ ارګ سره یا هم د دولت سره ټیم سره کوم فایل ته نه یو رسېدلي، یعنی کوم معامله یا هم جوړجاړي نه دی سوی که پام اصلاح وایم. ورسره یو بله مهمه خبره یې دا وکړه چې کچېری په ارګ کې لمسکین وروسته یا یو دوه ساعت یا درې ساعت وروسته د تحلیف یا د لوړې مراسم ترسره کېږي، موږ به له هغه وړاندې د تحلیف مراسم ترسره کوو. خو یعنی دلته یو ټکی چې ډېر زیات د یادونې وړ دی، هغه دا دی چې دو ویل که چېرې ارګ ترسره کوي په دې معنی چې که ارګ ترسره کوي دوی هم ترسره کوي، که ارګ وځنډي دوی به هم ځنډي.
بله، څوک جوړجاړي د جوړجاړي هڅه کوي ویل کېږي چې د بهرنۍ چارو وزیر د امریکا او دغه راز یو شمېر نور چارواکي دخیل دي د جوړجاړي په دغو هڅو کې یا په یو ډول منځګړیتوب کې. کره شوې ده چې دا کسان څوک دي؟
ښاغلی مانوي خو له چا نه نوم وانخیسته، یوازې وویل چې بهرني او نړیوال دوستان هڅه کوي چې یعنی همدا مهال هم په دې ته روان وي چې جوړجاړی یا تفاهم ته سره ورسېږي. خو که کوم خبریالانو پوښتنه وکړه چې داسې ویل کېږي چې د امریکا دفاع وزیر پامپیو به راغلی وي او دلته د جوړجاړي لپاره
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر
مشخص نه ده دقیق، او هغه وویل چې لا موږ ته مشخص نه ده چې راغلی به یا جوړجاړي کې بشکیل یا کنه. خو په ټوله کې وویل چې بهرني هم نړیوال هغه دوستان چې بیا افغان حکومت سره همکار دي هغوی جوړجاړي هڅه کوي. خو د ښاغلي پامپیو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نومې وانخیسته.
بله، کور ودان فریدالله سعادت، حتما به وروسته در سره بیا اړیکه ونیسو. همکار مو فریدالله سعادت و چې ویلې په اجرایه ریاست کې هم سلګونه کسان راټول شوي، او د عبدالله د ټاکنیز ټیم یو مسؤل فضل احمد مانوي ویلې چې کچیرې په ارګ کې د لوړې مراسم ترسره کیږي دوی هم د لوړې مراسم ترسره کوي. داسې ښکاري چې په ظاهره د منځګړیتوب هڅو هم تر اوسه کومه پایله نه ده ورکړې. راپورونه دا و چې زلمای خلیلزاد او یو شمیر نور لویدیځ ډیپلوماټان په دې هڅه کې دي چې د ښاغلي غنی او عبدالله ترمنځ ټاکنیز ناندرۍ حل کړي، او په یو تحلیف سره دغه د کابل د نن ورځې مراسم سره راټول کړي. ورځو کابل کې مو بل همکار اکرام الله اکرام په سټوډیو کې دی. اکرام صاحب، دغو دو بیلابیلو تحلیفو ته چمتووالی حتما د خلکو په ذهن هم اغیز کړی دی، د کابل ښار په فضا به هم سیوری غوړولی وي. د ښار وضعیت څنګه دی؟ امنیتي چمتووالی څنګه دی؟
ډېر زیاته مننه لودین صاحب. له ارګ او له اجرایه ریاسته بیرون لکه څنګه چې تاسو ویل، عام ولسی وګړي سره چې موږ څومره وغږېدو د دوی په ذهنیتونو باندې او په ذهنونو باندې تابن دغه مراسمو سوری غوړولی دی. دوی په تشویش کې دي زیات شمېر خلک چې بالاخره څه کېږي. وړه ګونګ حالت حاکم دی په امنیتي برخه کې. زیات شمېر څلور لارې د ترافیکو په مخ باندې تړلې دي. ارګ ته ورغلې لاري او د غشان اجرایي ریاست ته ورغلې لاري ټول د ټرافیک په مخ باندې تړلې دي او هیڅ تا البته موټر ته اجازه نه ورکول کیږي چې د غسیمو ته داخل شي. 13 ورځ 13 ماخام نو وخت د کابل ګرنیزون قومندانی هم په یو اعلامیه کې ویلي وو چې باید د کابل خاریان په خار کې له بې ځایه ګرځېدو نه ډډه وکړي. ځینې څلور لاري په دغه اعلامیه کې په ګوته کړي وو چې دا به د ټرافیکو په مخ باندې تړلې وي. همدغه د څلور لارو تړل بیا د ناروغانو تلوي سردرد جوړ کړی د نورو ولسي وګړو تر څنګ، ځکه اجازه نه ورکول کیږي په موټرو کې چې دوی لږ تر لږه روغتونونو ته لاړ شي او د خپلو ناروغانو تداوي وکړي. دوه تنه ناروغان چې د وزیر اکبر خان روغتون ته راوړل شوي وو دوی سره موږ خبرې وکړې.
ټول په اتفاق سي او بل دوړ مت کینی یو نه رسمي بیس په تاریخ کې زده دوړ جمهور پیس کې شوه کې نه دی اوسوي په اتفاق باندې سي یو سول هر ولی او ام امان ولی خګو ته آرامش پرام کی حسن غیر ممکن نه پیس کې شوه کې تاریخ گذشته مې نه درلوده.
نئی وضعیت خود سے عام لس ٹول پہ کے گھر کی گی باید چارہ اوڑے ہمارا پریگ دیا ہمارا پاچا تھا او چې دا ملک دی ترقی په خواله ارزیدا لڅو به دا بدبختی نه موږ په نصیبی.
نوم یې محمد صادق دی، خوشحال خان مې دی 15 منایي اوسیدیم کم وو د امنیتی وجې په خاطر باندې باید د غټ مقامات چې دی باید لږه توجه وکړي. یو شی وکړه تاسو خپل سوګند یادوي په ریاست جمهوریت کې دی اوی هاتې دی یاد کړه اما د خلکو مشکلات باندې نظر ونیسه.
لودین صاحب دا دغه خلکو غوونه چې دوی لستونز سره مخ شوی دی او دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې په بلابلو څلور لارو کې دوی وګرځي هم خپل ناروغان انتقال کې پټوله کې لکه څنګه چې تاسو ویل فضا د سي حاکمه ده چې یو ډول غون حالت او نامعلوم حالت سره خلک مخ دي ټاکل شي و چې د لوړې د مراسم لغه غرمین وړاندې وشي خو اوس ویل کیږي دا چې لغه غرمین وروسته به تر سره کیږي. بل لودین
کور مو ودان ډیر مننه همکار مو اکرام الله اکرام چې ویلې په کابل کې د لوړې مراسم سمته چې په ظاهره دوه مراسم دي چمتواله نیول شوی اکثره لوی لارې او ارګ ته غزیدل سړکونه باندې چې د کار عام خلکو په ځنګړې توګه ناروغانو ته هم ستونزې راولاړې کړي. په پاکستان کې مخکنی افغان سفیر او سیاسي شنونکي حضرت عمر زخیلوال په یو ورځ په افغانستان کې د دو کسانو لخوا د ولسمشری لپاره د لوړې د مراسمو ترسره کول د افغانستان لپاره خوشینون کې ورځ بولی او وایي له ولسواکۍ څخه ډرامه جوړه شوې. ښاغلی زخیلوال ویلي روان وضعیت به د سولې رامنځته شوی فرصت هم اغیزمن کړي. له ښاغلي زخیلوال سره زموږ همکار خاطر پردیس مرکه کړې او په سر کې ورنه د ښاغلي غنی او عبدالله عبدالله د لوړې د مراسمو په اړه پوښتلی.
اول خو د افغانستان لپاره خوشینون کې ورځ ده چې هغه څه چې مونږ منهیسته یو لاسته راوړنې بولو چې ولسواکي ده او همیشه وایو چې د دې لاسته راوړنې باید دفاع وشي. مګر یعنی وخت کې ګورو چې د دې ولسواکۍ څخه ډرامه جوړه شوې او افغانستان متاسفانه دا وضعیت کې د خلکو د خندا وړ ګرځېدلې. نو د افغانستان دپاره دا خوشینون کې ده، د ولسواکۍ دپاره خوشینون کې ده. په داسې یو وخت کې چې د سولې یو ډېر ستر فرصت رامنځته شوی او په دغسې یو کړکېچ سیاسي کړکېچ کې افغانستان لا ژور ور داخلېږي، نو دا باید سیاسي مدیریت د دې ملک د پوښتنې لاندې راشي. فکر نه کوم چې دا مسؤولانه مدیریت دی د دې وضعیت سر په سلو کې اغېز لري د سولې په فرصتونو باندې کېستل شي.
که چیرته سبا بین الافغاني خبرې چې تاسو هم ورته اشاره وکړه پیل نشي، فکر کوي چې د دغه خبرو نه پیل به بیا د سولې یا د بین الافغاني خبرو په ټوله کې د سولې په پروسې باندې منفي تاثیرات پرېږدي؟
سل په سلو کې د سولې فرصت لا تنهایی نه ده. مونږ باید هر ورځ د هر ساعت د هر دقیقې څخه استفاده وکړو چې د فرصت نه زمي استفاده وشي. دا چې ورځ تلف کیږي دا چې احتمال لري چې هفته تلف شي، نو بیا د سولې د فرصتونو ته د هر خوانه ګواښونه هم شته، هم داخلي ګواښونه دي هم بیروني ګواښونه دي. نو که چیرې په دې کې ورځې واوړي هفتې واوړي او لا تر اوسه دلته دغه سیاسي بحران ورته وایي ډرامه ورته وایي هر څه چې ورته وایي، او دا هم دغه سي دوام لري. نو بیا خو دا ګارانټي نشته چې دا فرصت به اوس
کچیر ته دغه فرصت چې اوس رامنځته شوی د فرصت څخه استفاده ونه شي او بل اخره د لوړې مراسم هم تر سره شي، فکر کوي چې بیا به داسې یو حالت رامنځته شي چې افغانان دی د خپل منځي اختلافات څخه ووځي او بل اخره د طالبانو سره د مذاکراتو د پاره کې نه په نګدي وخت کې دغه حالت ته پکتو سره
مونږ امید دا دی مونږ حاسم هم دی چې د یو دوه نفرو چې هغه پراخ ولسی ملاتړ نه لري د یو جنجالي انتخاباتو چې خلکو پکې ګډون ونه کړ او په چوکۍ باندې نن سره جنجال دی، یوازې د قدرت مسله دوی سره مطرح ده. دوی ټاکونکي د سرنوشت افغانستان او ټاکونکي د سرنوشت دغه فرصت ونه وسی.
پاکستان کې پخوانی افغان سفیر او سیاسي شنونکي عمر زاخلوال و چې ویلې د لوړې دو مراسمو ته چمتووالی د ولسواکۍ نه ډراما جوړول دي او د پټکو دغه کار به د سولې رامنځته شوی فرصت هم اغیزمن کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
کابل کې 12 بجې او 40 دقیقې شوې. اوس هم اقتصادي خبرونه چې ناجیه ساپه وړاندې کوي.
په کابل کې د کورونا وایروس له امله د بازګر پسرلنۍ نندارتون لغوه شو. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي راډیو ته وویل چې د عامې روغتیا وزارت د کړنلارې پلي کېدو او د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف به سږ کال د بازګر جشن ونمانځل شي. په افغانستان کې د بازګر ورځ هر کال د نوي کال په پیل سره د جشن او نندارتون په جوړولو سره کرنیزو توکو ته د بازار موندنې په هدف نمانځل کیږي. د افغانستان د کرنې وزارت مسؤلین وایي د دې ورځې او جشن منزل او په مناسبې د نندارتون جوړول د بزګرانو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره ډیر مهم دی او کورنۍ او بهرني سوداګر راجلبوي. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت د ساختماني موادو لس ساحې اعلان کړې. د وزارت ویان عبدالقدیر مدفینن ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیمو کې ودانیزې ډبرې، ریګ، جغل او ګچ شامل دي.
هدف ما ایست که بعد بخش خدمات ساختمانی بتانیم بیشتر اوایید به دست بیاریم.
دا د ساختمانی موادو ساحې په بلخ، بامیانو، فاریاب، هلمند، کندهار، روزګان او غور ولایتونو کې دي. ښاغلی مدفی زیاته کړه چې په دې برخه کې تړونونه یوازې له کورنیو داوطلبانو او شرکتونو سره کیږي. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت څو وخت مخکې هم په 9 ولایتونو کې د ساختماني موادو سیمې د غیر قانوني استخراج څخه د مخنیوي او د حکومت د عاید زیاتوالي په موخه مشخصې کړې.
او اوس هم راځو یوې نړیوالې تودې موضوع ته. یونان خپل خاورې ته د کډوالو او پناهغښتونکو د ننوتو د مخنیوي لپاره خپلې پولې ټینګوي. ترکی ویلي چې یونان باید هغو زرګونه پناهغښتونکو ته لار ورکړي چې د دغه هیواد په سرحد کې په تمه ولاړ دي. همکار مو نوریاس نوري دغه موضوع تعقیب کړی او دا مهال را سره په سټوډیو کې دی. نوري صاحب، یونان خپلې پولې په څه ډول د پناهغښتونکو پر مخ ټینګوي؟ جزئیات څه دي؟
بلې لودین صاحب، د یونان حکومت په پام کې لري چې د پناه غوښتونکو او کډوالو د مخنیوي لپاره له ترکیې سره په خپل سرحد نور موانع جوړ کړي. اتن تور لګوي چې ترکیې د پناه غوښتونکو جوپو ته لار ورکړي چې له دغو خنډونو یونان ته واوړي. د یونان حکومتي سرچینو پرون وویل چې دغه موانع به د سرحد د جنوب په دریو بیلابیلو سیمو کې سمدلاسه وغځول شي. پر دغه سرحدي سیمې د پناه غوښتونکو ډلې ورماتې شوې چې هڅه کوي ځان له ترکیې نورو اروپایي هیوادونو ته ورسوي. اتن وایي د یونان او ترکیې د سرحد پر 6.5 کیلومتره ساحه به موانع جوړ کړي. چارواکو دغه راز ویلي چې پر دغې پولې اوسنۍ موانع به هم پیاوړي کړي. البته د یونان حکومت دغه اعلان وروسته له هغې کوي چې ترکیې دوه ورځې مخکې، یعنی د مارچ په 10 خبرداری ورکړ چې له ترکیې څخه یونان ته او له هغې وروسته نورې اروپا ته د تلونکو پناه غوښتونکو او کډوالو شمیر به په سوریه کې د جګړې له تیزېدو سره ډېر زیات شي.
بله، اتان پنقری تور پولی کوي چې په زوره کډوال پولی ته ور برابروي. خوان قرب یاد دغه کډوال په وړاندې د یونان د چارواکو پر چلند انتقاد کوي. په دې اړه دواړه خواوې څه دلایل راوړي؟
انقری یونان تورن کړی چې په خپل په خپل پوله کې دغه کډوالو په وړاندې د مرمیو په ګډون له ډیر ځواک څخه کار اخلي. البته دا هم وروسته له هغې چې د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو وویل یو لکو درې څلوېښت زرو زیات کډوال ترکیې یونان ته اوښتي. او البته چې خبریالانو او د کډوالو د چارو کتونکو ویلي چې داسې ښکاري چې دغه شمېره له مبالغې ډکه ده، خو هغه ویلي چې دا یوازې پیل دی، تاسو به وګورئ چې نور څه پیښیږي. خو اتن بیا وایي د ترکیې چارواکو په زور دغه کډوال د پولې پر لوري مخې ته کړي دي. یونان دغه راز د ترکیې پولیس هم تورن کړي چې کډوالو ته یې امبورونه ورکړي چې په پوله کې غځېدلي اغزن سیمونه پرې کړي او د یونان خاورې ته داخل شي. د یونان چارواکو تېره ورځ یوه ویډیو هم ښکاره کړه چې په هغې ویډیو کې لیدل کېږي د ترکیې یوه زغرواله وسیله له کډوالو سره مرسته کوي او په پوله یوه موانع چپه کوي.
ترکیه په دې اړه چې یونان د دغو پناه غوښتونکو ته لاره ورکړي او پرېږدي چې خاورې ته داخل شي، څه دلایل راوړي دي؟
د ترکیه ولسمشر بیا پرون دا خبره وکړه، رجب طیب اردوغان په استانبول کې وویل یونان باید هغو زرګونو پناه غوښتونکو ته لار ورکړي چې د دغه هیواد په سرحد کې بند پاتې دي. د ترکیه ولسمشر وویل هیواد له کلونو راهیسې کافي د سوریایي کډوالو لاسنیوی کړی او اوس باید اروپایي ټولنه هم دغه بار ته اوږه ورکړي. له بلې خوا د راپورونو له مخې ټاکل شوی چې د ترکیه ولسمشر له اروپایي ټولنې له مشرانو سره د خبرو لپاره نن هم بروکسل ته ولاړ شي.
بله، کور ودان ډیر مننه همکار مو نوریاس نوری و چې ویل یې یونان خپل خاورې ته د کډوالو او پناه غوښتونکو د ننوتو د مخنیوي لپاره خپل پولې ټینګوي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو ته هم معلومه ده، ټاکل شوې سبا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ بین الافغاني خبرې پیل شي. د مارچ لسمه هغه نیټه وه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په تړون کې ورته یادونه وشوه چې دا به د خبرو د پایل نیټه وي، البته د بین الافغاني خبرو. خو اوس داسې ویل کېږي چې ممکن په کابل کې د سیاسي ناندریو له امله دغه خبرې ترسره نه شي. همکار مو دیوان نادر دغه موضوع تعقیب کړی. دا مهال د کابل په سټوډیو کې د میرمن نادر خبرونه ته ښه راغلی. وروستي جزئیات څه دي؟ افغان چارواکي دغه خبرو ته د چمتووالي په اړه څه وایي؟
مننه لودین صاحب. د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې وروسته ټاکل شوی د رواني میلادي میاشتې په لسمه یعنی سبا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د افغان سولې په تړاو بین الافغاني خبرې پیل شي. د افغانستان سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجی انوري نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره پوره چمتووالی لري. اغلی ناجی د پلاوي د جزئیاتو په تړاو بشپړ معلومات ورنکړل، خو ویل د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د افغان حکومت پلاوی بشپړ شوی دی.
پر پلاوی باندې اخري کار شوی دی او هغه کسان چې باید پلاوی کې باید ګډون درلود دوی انتخاب شوی دی او موږ پوره چمتووالی لرو د مذاکراتو لپاره. د افغان دولت چمتووالی لري، آماده دي د مذاکراتو د پیلېدو لپاره. د دواړو خواو نیت او اراده مهمه ده او که مقابل لوري یعنی د طالبان د مذاکرات ته چمتو وي او ګډون وکړي، موږ هم آماده یو چې مذاکرات کې ګډون وکړو او هیڅ شی هم دغه مخې نیولې.
د بین الافغاني خبرو د یادولو سره د طالب بندیانو د خوشی کېدو موضوع هم توده ده. لدی وړاندې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویلي و چې ترسو هغه طالب بندیان چې امریکا سره په خوشی کولو هوکړه شوی سرنوشت معلوم نشي، دوی افغان حکومت سره د خبرو میستنه کوي. خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دی په دې حق لا مکتوب ویل چې د طالب بندیانو خوشی کېدل یو میکانیزم ته اړتیا لري چې بین الافغاني خبرو په لړ کې به خبرې پرې وشي. کلی به خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت چمتووالی خبر ورکوي، خو پښتنه دا ده چې یو ورځ کې افغان حکومت کولای شي خپل پلاوی بین الافغاني خبرو ته چمتو کړي. بلې لودین صاحب.
بلې، پلانډو کې هیلې څه دي؟ افغانان په ټوله کې او میرمنې د بین الافغاني خبرو پیل ته څومره خوشاله دي؟ ډېر پلانډو کې کراته وایي.
لودین صاحب لکه څنګه چې پرون هم په دې حق له د اتم د مارچ په ویاړ بازي غونډو کې خزو او هغه خزې چې د خزینو حقوق لپاره مبارزه کوي دوی اندېښنې درلودې د دې لپاره چې دوی وایي تر اوسه پورې په دې پلاوي کې د افغان خزینو ونډه نه ده مشخص شوې او پلاوی نه دی مشخص شوی. نو څنګه به وکولی شي چې هغوی د افغان میرمنو د حقوقو څخه دفاع وکړي او یا هم طالبان ته قناعت ورکړي چې د افغانو میرمنو هغه ونډه چې اوسې په دې ټولنه کې لري هغه همداسې وساتي؟
بله، کور ودان همکار مو دیوان ادر و چې ویلې د سولې وزارت وایي چې دوی بین الافغاني خبرو ته چمتووالی لري، هغه خبرې چې ټاکل شوې سبا تر سره شي. خو له دې وړاندې طالبانو ویلي چې ممکن د سیاسي ناندریو له کبله دا خبرې یو څه وزنډېږي. اوس په افغانستان کې